زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به هغونه نه وي، هغونه تعلیم به نه کړی، د هغونه پوهه به نه وي، د ماسټرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه به پوهه نه وي. که دغه خلکو ته دغه شانتې سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه به وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه وي. السلام علیکم.
السلام علیکم آزاد ریډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلام علیکم. زه عبدالله جان زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پر شهر دشت پیغام شردم. نو ورور موږ دلته ډېر ده اوبه د کمی سره مخامخ یو. تقریبا د نوزاد ولسوالۍ وضع سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرسته وکړي. خاص موږ غوښتنه دا ده چې د فرهاد باندې موږ ته وتړي. وسلام به احترام
دا غه خلق دي شته به خوند کولې خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به پسراکی او تاته به پسراکی د وتاک زید کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریزلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلق دي چې په اویا دولت زور ته سر ټټ نکي. نن تعالی سونه د شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایډ کالدارو سودا کړه تعالی سونه شاور اړولې دا چې خپل ور سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپل پاچی کوه په بیغامه کوه ولس چې دونه سره وغه مې د افغانستان خلک دي لونه وغه مې دښمن ته جوازه ورکي. نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي، یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. طالبان په کابل کې شمیر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
دې کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان پاړه شهیدلیو.
دا د نثرو د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللي ښکاري.
شعر لرو
او مخولي ارزوګانی نیمې لوڅي نه پکور ای ساري دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کوم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبان په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دیرش لسیزې مخکې له ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان رشدي د قتل فتوا ورکړه او د د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یو امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیشې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیشې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بل ورځ په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنی اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنی په ټول وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا وو نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني زیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګون خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبري کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبري وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهه نه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه د لوستي او خای یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغ د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت به مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو په شی وحل وګوره. بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منستر اخلي وي چې څوک خوان پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه زمي له استاد درویش تورانی سره شخه دلی او لمړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوه.
شاعر دې د څه منسوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي چې ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلی جه سوک الهام ورته وای او سوک سور ته وای. نو او خیال ناس یو خون ور خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو صرف یو یورا غوندي او رو رو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی. دا هم دغه څه ذهن ته یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړې دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویم د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه دي راخستې؟
ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته دغه ستونزې، دغه مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختموي، بله را پورته کیږي، چې هغه څه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تغه کې هغه تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسئله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهشته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولای، هیڅ تخلیق نشي کولای، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی کنه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي، او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه، دا مثالی ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورم، دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، دا به یو بل شکل اخلي. هغه چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، دا هغه څه غوښتنې لري، او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي، هغو چې دی چړولی دي، که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کې سوسایټي ورته وایي، چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو آیډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه، ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال د یو شاعر څخه مه کوئ چې ولې درته مخ، شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې. او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستی که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه چې خلک ګوري باغه خونو د تھیټر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تھیټر سره ووته ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یې ماکم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي کنه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشی کړه ودام چې دا غم په ټریجډي او دا شیان چې په باب په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم کنه چې د تی ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړ چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف پر سره هیڅ ما سره سمې چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په ځان شاعري ده دا خیال په ذهن کې راغلی وو او دا په دې راغلی وو په دا هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تک چې دی کنه هغه دا مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیای کنه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یو موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لاس زر مسترو کې بیان کړی دي دا جوړښت مولي په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا نظم دغه شته په دې کې خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کې سي په خپل ځای بچ دا یو کې سو وه لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دا یو متن کافی دی کنه او نظم بس تر پایه وای هغه نظمونه چې اوږد نظمونه دی هغه د سره ته شنو کوي تر پایه به وای دا بس دا یو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانی سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دی کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بشو دا زی دی وکاتې ابل بلډ یا به چې وکاتې کنه نو دا چونکه دا لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دونه دا چې دا هر منظومه دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه شپ پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
څه ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخ کړل
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویل شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې دراوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا زوی به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کوسی رابل به کوسی رتا څه دا کیسې کټاری سره دوه کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا هغه او دا هغه چې کومه استتیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه اوس دا چې دا شاعري یو بیل دنیا ده او نثر یو بیل کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو او هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه ته دا ویل سم کنه لچې دا تاج محل جوړولو خو ډیرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه خو هغه د خښت په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښت جوړ کوم کوشش کوي کنه چې تار شی په تاج محل سره نه دی خو بیا هم شوشو محلات جوړ شوی دی په هغه کې شوشو ډبرې لګېدلې دي نو شیان لګېدلې دي نو زه دا وایم کنه چې دا د نثر او د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه بس شاعر دی هغه ته خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل په قصدی دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه، په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي، دا د موارام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه، هغه چې یو شی زیږي که نه، نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې موارا نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته، موارا هم شته. خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي، دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه، نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه، دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بی نیز ده، چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه، د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي، او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان او دریا درخانی نقل چې دی اوري، لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خیال ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی، دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي، دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه، دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان یې تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دي، دا هغه څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلی دي. او دا یو هغه چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري، دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت څه دی، نو دا ارزښت به دا ټول شعر چې د ادم اولاد چې راغلی دي د ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلې ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه که نه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم هغه په هغه نظر دې ته هم کتلی شو. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادي شی دا هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکې شته که نه شته، چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی. دا نو بیا اوس یار لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، یو معیار یې دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې دا زموږ کره کتونکي چې دي هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده. شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړی د لکه دا سایکل چې څوک چلی یو ماشین سایکل چلی هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه گزارېږم دا بل چې روان کې دی ولې گزارېږي دا توازن دا واغ هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولی دی چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا چلولی شي موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخص کې سره ور
اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې د ازمیخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې داز میخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه څندلی د تاریخ د ارتقا څنګه څندلی د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي د هوس لوګي او ويرو بلادار د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نا پا کور ای ساری دلی نا وطلی او مخولی ارزوگانی نیمی لوچی نا پا کور ای ساری دلی نا وطلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چا خرلی چا لخاورو طولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چا خرلی چا لخاورو ټولولی د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی تور ماخام د لمر د لوی څراغ تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام د دلمر دلوی چراغلان دی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو آسمان سکی دوا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدې کې خپلواکه انسان ته وې چې پدې کې خپلواکۍ انسان ته وي چې پدې کې خپلواکۍ انسان ته وي ځا آزادي چې په کومه مخه ځلې ځا آزادي چې په کومه مخه ځلې
دښوند اسمه شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هیلي کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسيو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چاري د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنه ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونې چاري به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبادتو د وضعیت او لمړیتوبونو په نظر کې نیول سره د عبادتو د بیا رغونی چاري تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی چې کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزي د جوړو لپاره چې دا ولې برغه سي حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي یو خو ذکر بیرته درېدلی وو نو دا غزه لپاره د امیرلین صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي حالت کې یغه چې جوړ سي مخکې مستوب چې تای دلې کړی وي نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غزي ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم سات هم وايي بازي کوم ساتوم کوم کنه کلی دی پر غول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هر مونږ مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتیری کچا کړی وي نو هغه د دې څخه سده نه سغه سره محکمه روانه تر څو پرې چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې موږ غوړو خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي سړي سړي د یو سړي حق دی غصبي دا د ټول افغانستان ملت حق دی دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی یو بر ملک مشترک استمنې ده باید دې نه سړي لري وو سیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبي نو دې پر خلک هوډ لرو ان شاء الله چې جز به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه نه کوي. یو خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دی، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي، لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی. هکې اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کیږي، د یول سوه څلور اویا او یول سوه شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغې مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلي کې د کلونو راهیسې په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوري حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبره د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبره د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وایي په 1904 ابیایم کال کې احمدشاه بابا د حکومت چارواکي وروغوښتل او له هغوی سره د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دي له ښاره دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دي جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغوښت او ورته ویې ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله، بیا د خندقونو او دیوالونه ودان نه شو.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
سیرن پایمان کړم عاشقی صفه هسی رنگ پایمان